د کرخي پر غاړه
د کرشه پر غاړه
ادرمن اوریدونکو د نن په خبرونه کې منګه د قبایلی سیمو د پاره په اف سی آر قانون کې بدلون او دغلطه د پولیټیکل پارټیز ایکټ عمل کې د دغه اعلان یعنی د دغه حکومت بیانونو ته چې موږ ګورو د دغه اعلان په نتیجه کې به اوس په قبایلی سیمو کې خلک په سیاسي هلو ځلو کې برخه مخستی شي هغوی به دغلته سیاسي ګوندونه هم جوړولی شي دا یقینا چې یو ډېر لوی بدلون دی خو بیا د دې سره سره د دغه قانون په اړه باندې د قبایلی سیمو د خلکو پوښتنې دي او د هغې ځینې سوالونه دي چې د هغې ځوابونه پیدا کول ورکول دا ډېر زیات ضروري دي د نن په دې بحث کې به ما سره برخه اخلي د خیبر ایجنسی او سیاسي مشر عبدالرحیم افریدی صاحب د دې په قانوني اړخونو باندې به خبرې کوو د محسود صاحب سره چې وکیل دی او بیا به دې سره سره زمونږ سره به ایاز خان صاحب برخه اخلي په سټوډیو کې او ایاز خان صاحب سره به انالیسس کوو تجزیه به کوو د دې دواړو قانونونو نو ایاز خان صاحب تاسو ته هرکلی وایم
ډیره مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ایاز خان صاحب دا دوه بلونه چې کوم دي یو ډومبه په 23 جون 2011 باندې یو بل راغی اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن د دې بل په نتیجه کې عام فورسز چې کوم دي امنیتی ځواکونه هغه ته ډیر زیات اختیار ورکړی شوی دی هغوی هر څوک رانوي شي پولیټیکل ایجنټ څوک رانوي شي او هغه ته د عمر قید سزا ورکول شي تر دې حد چې هغه ته پانسیم ورکول شي بیا دا نوې بل راغی چې اکسټنشن اف پولیټیکل پارټیز ایکټ ٹو فاټا او بیا په دې کې دا دعوه کیږي د حکومت لخوا چې د پولیټیکل ایجنټ اختیار کم شوی دی یو ځای کې زیات شوی دی بل ځای کې کم شوی دی د دې څه تجزیه کوي د دې په نتیجه کې دغه بدلون چې مونږه توقع لرو دا به راځي که نه به راځي
بلې دا دواړه لږ بیل مسایل دي د لومړی چې تاسو کومه خبره وکړه یعنی د ملکی حکومت په مرسته چې کوم یو قانون تصویب شوی دی هغه خو یو ګواکې د لنډ مهال دپاره دی ځکه چې د یو آرډیننس دی چې شپږ میاشتې دوام لري او په دې کې هم د لکه تاسو خبره وکړه د هغې سیمې قبایلي مشرانو او سیاسي مشرانو په دې باندې ډیر غږ پورته کړی دی د دې خلاف یې غږ پورته کړی دی نو دا کېدای شي ډیر زر لمنځه ولاړ شي او دا نور دوه بدلونونه چې دي چې قبایلي سیمو ته په رسمي توګه د پاکستان حکومت په خپل څلور شپېته کلونو تاریخ کې په لومړي ځل اجازه ورکړه چې په سیاسي عمل کې په ښکاره برخه واخلي او د دې ترڅنګ په قبایلي سیمه کې تش په نامه چې کوم یو سل کاله زوړ قانون دی په هغې کې هم ځینې بدلونونه وشول دا دواړه ګواکې ډېرې ښې خبرې دي د ما په فکر په قبایلي سیمو کې به داسې ډېر کم خلک وي چې په هغوی دې ته هرکلی ونه وایي په دې باندې خوشحاله نه وي خو دا هم باید مونږ یاد ولرو چې دا یو ډېر لومړنی قدم دی د هغې سیمه مسلې ګواکې اوس ډېرې زیاتې دي او هغه ډېرې زیاتې هغه په داسې حساس پړاو کې دي چې هغه ډېر حساس قدمونو ته او د سیاسي اصلاحاتو ترڅنګ د قانوني اصلاحاتو ترڅنګ هغه یو ډېرې دوامدارې اقتصادي مرستو ته او د پرمختګ ګړندۍ کارونو ته هم ضرورت لري
عبدالرحیم صاحب تاسو نه به زما پوښتنه دغه وي چې کله مونږ د سیاسي ګوندونو د هلو ځلو خبره کوو قبایلي سیمو کې نو دغلته مونږ ګورو چې دغلته مذهبي ګوندونه بیا په دې رستو کې وسلوال ګوندونه مضبوط مرکزونه لري او هلته د خلکو سره رابطې لري دغلته چې کوم سیکولر سیاسي ګوندونه دي چې هغه سیاست کوي د خلکو د خیر ښېګڼې دپاره د ریاست د مضبوطیا دپاره د جمهوریت د ودې دپاره د هغې څه پوزیشن دی تاسو څه ګڼئ چې د دې بل د راتګ سره به هغه قوي شي نور که نه
داسې ده چې دا خو یو ډیمانډ و یو ضرورت و نو دا خو ښه وشو چې مونږ ته دا حق ملاو شو او کومه پورې چې میریټنس دي نو دا خو د ټول ملک مسله ده او خصوصا په فاټا کې لږ ډېر پسې داسې دا موجود دي خو زه دا وایم چې چونکې دلته په فاټا کې پارټي ایک نه وه سیاسي ازادي نه وه دا خلک د جمهوریت نه لري وو دا خلک د مین سټریم نه لري وو نو ځکه دلته داسې ماحول جوړ شو چې په دا کې دا قسم خلک را جمع شول نو زه ګڼم چې اوس چې دا سیاسي ایک دلته راغلو نو دې سره به یو شعوري مهم شروع شي په خلکو کې چېره بجای دی چې په مسله تنظیمونو کې کار کوو نو راشئ سیاسي تنظیمونو ته راشو اصلاحي تنظیمونو ته راشو نو داسې یو ایډوکیسي مهم شروع شي چې زه ګومان کوم چې هغې سره به د خلکو د ذهن بدل شي.
ایاز خان صاحب په دې موجوده د امنیت وده چې کومه د قبایلي سیمو کې دغلته د ترهګرۍ ضد جګړه روانه ده فوجي عملیات دي بیا دغلته مذهبي ګوندونه د مخکې نه هغوی مرکزونه لري خلکو سره اړیکې لري ستاسو په خیال د عبدالرحیم صاحب چې کومې خبرې د اشاره کوي چې سیاسي ګوندونو له پکار دي چې هلې ځلې شروع کړي دا تر کومه حده پورې ممکنه ده چې هغوی کولی شي داسې هلې ځلې؟
زما په فکر خو په قبایلي سیمو کې د قبایلي سیمو مشران او سیاسي مخورو ته اوس پکار ده چې دوی دا پروسه دا ځان پتش په دې باندې دا خبره پرې نږدي چې اوس واکه مونږ یو څه لاسته راوړنه لرو او په دې باندې دوی کینی صبر وکړي. زما په فکر دوی ته اوس مسلسل کار پکار دی چې نور اصلاحات د حکومت وړاندې مخې ته کیږي او په دې باندې سیاسي مبارزه دوی ته پکار ده چې وکړي. او اوس په پاکستان کې داسې یوه فضا شته چې ګواکې د پاکستان حکومت د پاکستان د هلته د قدرت ټولې سرچینې دې نتیجې ته رسېدلې دي چې په قبایلي سیمو کې امن د پاکستان په ګټه دی د پاکستان په تاوان نه دی. هم په سیمه کې مونږ وینو چې امریکایان د افغانستان څخه ونی وځي نو په دې کې هم یوه داسې فضا شته چې ګواکې د پاکستان د ولس په ګټه په عمومي توګه او خصوصا د قبایلي سیمو د ولس په ګټه به وي. هلته چې کومه د سخت دریځۍ مسله ده نو په دې کې خلک یوه ډېره لوی اشتباه کوي. دوی دا اشتباه کوي چې د سخت دریځۍ سرچینې او تحلیل چې کوي د انالیسس چې کوي هغوی د قبایلي سیمو په ولسونو کې لټوي په قومونو کې لټوي د هغوی خلکو په اناناتو کې لټوي. داسې نه ده، دا یوه نړیواله مسله ده. دلته چې کوم اوس ستونزې دي دا د تیرو دیرشو کلونو راهیسې دي. دلته ډیره لوی سرمایه ګذاري وشوه چې یو مخصوصو مفکورو کې په عقیدو کې نو هغې دپاره یوه هر اړخیزه پروسه پکار ده. صرف پوځي ډیپلوزي لاله هغې نه شي حل کېدی.
ډېره ښه ده. لیاقت را سره دی د شمالي وزیرستان. لیاقت صاحب ستړی مشي درته وایم، خپله پوښتنه وکړي، خپله خبره وکړي.
شاهین صاحب السلام علیکم. ایاز صاحب ملما ته سلام وایم.
وعلیکم السلام.
زوم ډېره ښه چېړلې دا خو خبره به وکړو لکه څلور بنې شپېته کاله وشولو چې پاکستان آزاد شوی دی. هم قبایل د پاکستان په جوړولو شي ډېرې قربانیانې ورکړي دي. لس زره قبایل شهیدان شوي دي، ډېر زره د قبایلو کورونه ختم شوي دي. چې دا اوس کوم د بدلون خبره کېږي، زما په خیال شي دغه بدلون چې دی د پاکستان اولس ته اوسه پر د قبایلو وجود نه تسلیموي، دا د پاکستان خصا هم نه ګڼي څوک. نو د کومه سیاسي پارټي خبره ده، دغه پارټي د قبایلو په مفاد شي بالکل نه ده. قبایل دلته د لوږې مړي، د قبایلو روډونه نشته، د قبایلو د ښځې د سارونو وخته تیشول چې اوبه سیستم یې نشته، د قبایلو بجلی نشته دی، د قبایلو د روزګار مسله ده. په سلګونه قبایل روزانه مړ کېږي. نو آیا چې دا اوس کوم د بدلون خبره وشوه، دغه نه دغه بدلون به کله راځي؟ په دا شپه څلور بنه شپته کله نور لګي دا سیاسي پارټي به کله
راپی؟ عبدالرحیم صاحب، معاشي پرمختګ پکار دی، خلکو له روزګار پکار دی، تعلیم پکار دی، هنر پکار دی. ستاسو په نس باندې دغه ادارې د حکومت چې دغه داوی کوي یا د پاکستان حکومت یا صوبایي حکومت تر کومه حد مخلص ته په دغه عمل کې چې قبایل مین سټریم ته راولي؟
لیاقت صاحب خبر سره اختلاف نشي کېدی، خبره درسته ده. کما پورې چې دا هغه د اف سی آر د اصلاحاتو تعلق دی یا پارټي ایکټ ایکسټینشن دی، دا خو یو بنیادي حق و، دا خو ضروري شی و، خو چې وشوه. خو لیاقت صاحب د خبرې سره مونږ سل فیصد اتفاق دی چې قبایلو ته د یو مضبوط معاشي پیکج ضرورت دی. په دا باندې مونږ اکثر خبره کوو، مطالبه هم کوو.
ایاز خان صاحب، تاسو څه وایئ چې یو معاشي پیکج نی څنګه چې عبدالرحیم صاحب خبره کوي او دغه د پولیټیکل ریفارمز خبرې کیږي، صرف قانونونه بدل کیږي په هغه عمل کیږي نه، نو بیا بدلون څنګه راځي؟
مخکم دې ته اشاره وکړه چې د داسې یوه پروسه پکار ده او دا یوه ابتدا ده او ښه ابتدا ده. په قبایلی سیمو کې یو لوی ستونزه د ما په نظر او د قبایلی سیمو اکثره وګړي به د دې سره اتفاق کوي، هغه دا ده چې په قبایلی سیمو کې یو ډیره ورکوټه طبقه ده چې هغوی د قبایلی سیمې د اوس د اوسنی سیستم څخه د دې نظام سیاسي نظام څخه هغوی ګټه اخلي، او په هغه کې زیاتره خلک د قبایلی سیمو اوسیدونکي نه دي، هغه بیوروکراسي ده چې د هغې سیمې سره یعنی پولیټیکل ایجنټ او د په دفتر کې نور کار کوونکي یا داسې نور، نو هغوی هر کله په دې تیرو څلور شپېتو کلونو کې د قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو مخالفت کړی و. دا اصلاحات چې نن اعلان شوي دي، دا دوه کاله پخوا خاغلی د پاکستان ولسمشر خاغلی آصف علي زرداري اعلان کړی و، هم د 12 اگست په ورځ، خو دوه کاله بیا هم دا وزنډېدل. نو په قبایلی سیمو کې نن یو استراری حالت ته ایمرجنسی ده، هلته جنگونه شوي دي، هلته خلکو ته ډېر لکه د شمالي وزیرستان څخه چې دی ورور خبرې وکړي، هغوی ډېرې ستونزې لیدلې دي او اوس هم په سره اور کې ژوند کوي، نو د هغوی دپاره د بیړنۍ مرستې پکار دي. خو بیړنۍ مرستې په دې معنی نه چې قبایلی سیمو ته د فقط یو څه لږ روپۍ ورکړی شي هر د خلکو سره، هلته ژوند او اقتصادي ژوند بدلول پکار دي. د بیلګې په توګه د خیبر نه تر وزیرستانه پورې که د افغانستان سره د تجارت لارې خلاصې شي، نو دا د قبایلی سیمو سره ډیره لویه مرسته ده د دې په نسبت چې هلته فقط حکومت یو څه پروژو جوړې کړي. هلته د حکومت پروژو ته ضرورت شته چې سړکونه جوړ کړي، مکتبونه جوړ کړي، او خو د اقتصاد د رشد لپاره د خلکو سره مرسته وکړی شي. په کراچۍ کې موږ وینو چې د قبایلی سیمو خلک هغوی ډیرې سرمایه ګذاری کړي دي، هم هغه سرمایه ګذاری دوی خپلو سیمو کې هم کول غواړي.
عبدالرحیم صاحب، نو صبح خبرې هم کیږي، ځینې قبایلی مشران دا وایي چې قبایلو ته د یو جدا صوبه حیثیت ورکړی شي، ځینې بیا دا وایي یعنی ستاسو د ګوند مشران چې دا د په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دوی ته نمائندگی ورکړی شي، استازیتوب دې ورکړی شي، څه وایي په دې موضوع باندې؟
نو زمونږ د ګوند موقف ډېر واضح دی او مونږ دا خبره کوو چې قبایلی علاقې صوبه کې ځان شي، ځکه چې د قبایلی علاقو ټول دارومدار په صوبه باندې دی. اوس هغه چې دی د جندول د باجوړ نه څوک بیلولی شي، مومند د شبکت نه بیلولی شي، خیبر ایجنسی د پېښور نه څوک بیلولی شي، دغسې وزیرستان د ټانګ یا ډی خان نه یا د بنو نه، نو دغه که تاسو وګورو د صوبې هسپتالونه د صوبې کالجونه یونیورسٹی دی کې زمونږ د قبایل یو سبق وایي، دغه چې څومره روزګار یا ټریډ دی هغه مونږ د دې صوبې د بازارونو خانو سره کوو، او دغه چې د یوې ایجنسۍ نه راوځي او بلې ایجنسۍ ته ځي، نو کم از کم په درو ورځې لوبه تېرېږي یا په دوو یا په څلورم کېدای شي. نو زمونږ ټول دارومدار صوبې سره دی، او بله دا چې ځان د قبایلي صوبې غوښته چې ده دا فیزیبل نه ده، مونږ سره هغه وسایل نشته، مونږ کې روډ نشته، دی دلته یونیورسٹی نشته، کالج نشته، سرخانه نشته، څنګه به ځان ساتو؟ دا ده چې صوبې ته مونږ لاړ شو، نو په هغې کې به چې څومره انفسي وار دی په هغې کې به مونږ ته حصه ملاو شي، که ډیمونو رایلټیز ده، که نیټ پرافیټ دی، نو په دې ټولو کې مونږ ته خپله برخه ملاویدای شي، او په صوبه کې نمایندګي ملاویدای شي، په اسمبلی په فلور باندې مونږ ته نمایندګي ملاویدای شي. نو ښه خو دا ده او اسان هم دا ده، او هغه د صوبې هغه یو خواهش کېدای شي قبایلو د صوبې، او هغه نه ده درسته خبره نه
ده. دوست محمد افریدی صاحب را سره دی. افریدی صاحب، که زمونږ آواز اوره نو ستړی مشي درته وایو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی، خپل پښتنه وکې صاحب.
سوال می صرف دا غدا چې سیاسي خبرې چې کوم دي کاندا خو سیاسي منتخب خبرې کوي کنه، نور چې کوم قانون شوی دی کې ته عوام ته وسپای درې شي کنه، راځي نور ته درخې کارونه بچي کې
ځه. ها ایاز خان صاحب، دا مونږ چې دا ټولې پښتنې اورو، دا اوریدونکو دا خلک څنګه تاسو وي د خپل ځان باره کې فکر مندي دي، د ژوند بنیادی سہولتونه نشته، دا خبره مونږ ډیسکس هم کړه. دا خبرې چې مونږ کوو د معاشي پیکیج یا د ترقې، دا تر اوسه پورې ولې نه دي شوی؟ یعنی څه داسې خنډان دي بنیادی، څوک ذمہوار دي د ترقې د دې سست عمل؟
بلې، دا خو یو ډیر مهم سوال دی او تاریخي سوال دی، او لږ مفصل جواب ته ضرورت لري. د دې جواب دی چې دا سیمې چې دي قبایل چې مونږ دی، قبایل هم د نورو پښتنو غوندې پښتانه دي، اپریدیان هم په پېښور کې ژوند کوي، مومند په پېښور کې ډېر لوی تجاران دي، دغسې نورې قبیلې چې دي د پښتنو، او قبیلوی سیستم چې دی د انسانانو د ژوند یو طریقه ده. یعنی په اروپا کې چې چرته اوس مونږ ژوند کوو په دې خوا پنځه سوه کاله پخوا دلته هم قبیلې وې، قبیلوي ژوند و، جرمینک ټرایبس چې ورته وایي. اوس دلته چې کوم د اوسنی سیستم دی، دا د انګلیس امپراتوري یا سامراج چې و، د انګریزانو حکومت چې په نولسمه پیړۍ کې دې سیمو ته راورسېدو، نو د دوی په ضد، د دوی په مخالفت کې پښتنو افغانانو ډېر لوی مقاومت وکړ، ډېره مبارزه وکړه، ډېر جنګونه وشول، او هغوی به داسې یو سیستم چې هغه د دوی د ګټې لپاره و، هغه د دې ولس، د دې خلکو، د دې وطن د ګټې لپاره نه و، هغوی جوړ کړو او دا او نوم یې دا ورکړو چې دا مونږ د دې خلکو د رواج په نامه جوړ کړی دی. لکه د اف سی آر په قانون، د داسې یو تور قانون دی چې دا فقط په دې قانون کې لیکل شوی دی، د هغې مسوده ما لوستې ده، په کې ویل چې دا د پښتنو د بلوڅو دپاره جوړ شوی دی، او حال دا چې دا د پښتنو د بلوڅو د رواج سره، د پښتونولۍ سره دا هیڅ یووالی نه لري. اوس په دې سیمه کې نور ډیر کار ته ضرورت دی. اول خلک اولس په دې پوی کول دي، د مونږ سیاسي ګوندونو ورونه د اپریدي صاحب په شانتې خلک، هغوی ته پکار ده چې په دې باندې خلک کانې کړي چې ګوره وروره، دا د مونږ رواج نه دی، نه د مونږ دین داسې دی، دا ټولې خبرې د اسلام هم مخالفې دي. په اسلام کې خو د اولس ښېګړه ډیره مهمه ده، او په دې ډیموکراسۍ چې د پاکستان سیاسي سیستم دی، د هغې هم خلاف دي. په ډیموکراسۍ کې یو سړی خپل غږ لري، یو سړی د خپل جرم ذمهوار دی. داسې نه چې په یوه سیمه کې یو جرم وشي، د اوسنی قانون داسې وایي، هغه ټوله سیمه، د هغې سیمه ټول اوسیدونکي د په هغې باندې تور وبلل شي. نو د دې خلکو ته اوس د یوه مشرتوب ضرورت دی چې دا مشران دا خبره دوی ته واضح کړي او نوره لاره ورته.
دا سلمان صاحب را سره ډېر وخت نه په انتظار دی، ټلیفون په کرخه د ملکنډ نه. سلمان صاحب ستړي مشي، درته وایم بخښنه غواړو، تاسو باندې انتظار وکړو.
تاسو ته استاذ ملمنو ده سلام کوم.
وعلیکم السلام.
آیت خان صاحب دا شهرنه شنه نه مې وره دي
جی.
دوی به خبره یو خبره کې چې یو طرف ته د آرډینس خبره کې، بل طرف ته د بل خبره کې. په آرډینس کې دوی وایي چې دوی امنیتي اهلکارو ته پولیټیکل ته چې دی نو بېخر ته اختیارات ورکوي، او هغوی چې څه کوي نو هغه کولی شي
بالکل.
او بل طرف ته سیاسي پارټو ایک ته د ایف سی آر کې ترمیم خبره کې، دغه ته دوی ستاینه کوي. نو زه دوی سره دا خبره کوم چې عدالت کې یو ملزم پیش کړي او په هغه باندې څوک شهادت نه شي کولی. بل دا چې جج صاحب ته یو ایس ایم ایس راشي چې دا فیصله به داسې کوي، ستا د اسمبلی ممبر چې دغه ته ننوځي، اسمبلی حال ته ننوځي، نو هغه ته یو ایس ایم ایس راشي ته په اسمبلی کې دا خبره په دې طریقه کوي. نو چې دا صورت حال وي، او ستا دا ستاسو دا شنون کې چې کومه دی وایي چې بھائی دا خو بې خرته اختیارات ورته او د دې به داسې استعمال کېږي، د دوی سره د دې حال سره.
ډېره مننه کوو. اسلام الدین هم ټلیفون اخلو، دوباره ټلیفون کړی. اسلام الدین خپل خبره وکړه.
زه د میلما صاحب نه دا پوښتنه کول غواړم چې یو نوی په پاټا کې قانون راوتلی چې ښځې او زنانه او ماشومان به نه نی، لکه زنانه او سپینګیری او ماشومان به نه نیول کېږي، آیا دا قانون به ترسره شي او که داسې قانون راووته؟
ښه، په دې باندې به ډېره مننه. اول ایاز خان صاحب خپله خبره وکړي، بیا به عبدالرحیم صاحب ته ورځو. جی
بله، ګومان کوم چې سلمان صاحب چې کومه خبره وکړه هغه د نظر و. زنیم خبر چې آیا داسې واقعا کیږي چې خلکو ته یو پیغام د ټلیفون له لارې راځي، نو هغوی داسې کوي؟ په دې باندې زه هیڅ شاهد نه یم د دې خبرو. او چې کومه پورې خبره ده، واقعا دا قانون چې دی دا غندلی شوی دی، د پاکستان د بشر د حقوقو مدافع سازمانونو، همداراز د قبایلي سیمو د پاکستان د اسمبلی غړي او نور خلک، هغوی په دې باندې غوږونه پورته کړي دي په خلاف. نو زه دا وینم چې دا قانون به دوامدار نه وي. هلته په دې سیمه کې اوس موږ باید یادونه باسو چې دا اوس د جنگ په میدان بدل شوی دی، او د جنگ میدان نه د سولې طرف ته سفر چې دا ډیر اوږد دی، او په دې سفر کې دا یو قدم چې حکومت هلته سیاسي ګوندونو ته اجازه ورکړه چې د دې ولس غږ خلکو ته غشي، نو دا یو مثبت قدم دی، دا باید وستایل شي. خو دا هم ورسره ویل شي چې دا ناکافي دی.
ښه، په دې ټول عمل کې عبدالرحیم صاحب دی چې سیاسي ګوندونو له اختیار ورکوي، اجازت ورکوي چې د غلطه بهل ځلې کوي، په دا ټول عمل کې ته یو سیاسي مشر یې، ستانه په کم مرحله باندې پوښتنه شوې ده یا ستانه مشوره اخیستې شوې ده؟
او دې باندې مشاورت شوې ده، دې کې څه شک نشته چې
څومره د قبایلي ایجنسیانې دي، او ایجنسیانې دي، اف آر دي، هغوی باقاعده مشاورت کې شامل وو. زه هم په دې مشاورت کې شامل وم. پېښور اکیډمي چې ده دلته یې ټول قبایل راغوښتي وو، سیاسي مشران یې راغوښتي وو، او دوه ورځې دلته دا مشاورت شوی وو. بیا هغې نه پس د اف آر هم شوی وو او د نورو ایجنسیانو هم شوی وو. او دې کې خو څه شک نشته چې قبایلي خلکو سره په دې بابت سره مشوره شوې ده.
خجی کریم محسود صاحب د های کورټ وکیل له قبایلي سیمو سره تړاو لري، زمو سره په دې بحث کې برخه اخلي. محسود صاحب ستړی مشه درته وایم. تاسو د قانون کارپو یې، د دې چې کوم د پولیټیکل پارټیز ایکټ ته ایکسټن شوی دی قبایلي سیمو ته، او دغې نه مخکې دغه آرډیننس راغلی دی ایکشن ان ایډ اپ سیول پاور ریګولیشن، د دې په قانوني اړخونو را سره خبره وکړئ چې زموږ اوریدونکي پوه شي چې د دې بنیادي نقطې سری د دواړو بیلونو.
دا خو صاحب چونکې تاسو ته به پته وي، او زمون قبایلي وروڼه چې کم دي که نه، په دې خبره خبر دي چې دلته په قبایلي ایریا کې یو فرنټیر کرائم ریګولیشن 1901 آلریډي پروت دی چې هغې نه قبایل خلک ډېر زیات تنگ دي او د ستونزو سره مخامخ دي.
جو
سیول پاور ریگولیشن 2011 سے کم آلتا ایکسٹینڈ کا دا هغه د ایس سی آر ګنا معاف کولو ولا یو ایکس ای چې دا په ایس سی آر نه یو خطرناک ایکس آلتا دوی ایکسٹینڈ کوي.
خاجی خا
یو خو دغه ایکس کې دا مسله دا چې دا زمونږ عام جنرال لا چې کوم دا دا په او زمونږ کوم آئینی حیثیت چې کوم دی دا د دې دواړو سره متصادم دی. په دې سیول پاور کې چې کوم دی دا ریګولیشن چې کوم دی دې نه یې ایویډنس ایکټ چې کوم دی هغه یې مبارک کړی دی. نه ایویډنس ایکټ په هر مقدمه کې یو ضروري شی دی. دوی دې کې دا نوښته کړی دی چې کچېرې یو انویسټیګیشن افسر چې کوم وي هغه څه معلومات فراهم کړي، څه شهادت فراهم کړي، هغه به آخر وي او د هغې په بنیاد به هلته سزاګانې ملاوېږي. جبکہ دے قبائل و سرا چکمے سابقہ معاہدے دی پا آگے کے ڈیتھ سینٹینس نشتا دائی پا دے ریگولیشن کے دوی ڈیتھ سینٹینس ہمار کولے چی او دا چا پراپر کوٹ نوی لکا مونگ چوئے ہوئی چی سیشن جج دلتا پا زیلو کے دے دے سی اہل رائی چی آگا ڈیتھ سینٹینس یا لائف امپریزنمنٹ ورکی دا خلق چکم دی دا دے آئین پر رو سرا ڈیتھ سینٹینس نشی ورکولے او زما دا خیال دی چې دا سیول پاور چې کوم دی دا ایکشن چې کوم دی دا ریګولیشن چې کوم دی دا غیر قانوني غیر آئینی او غیر اسلامي دی.
خاجی
نو زما خیال دی چې مونږ پرنا بل ورځ سپریم کورٹ بار اسوسییشن صدر چې کوم دا میډم آسما جهانگیر او د پاکستان کونسل چې کوم کیبینټ پای هغه مشترکه یو ورکشاپ کړی وو سپریم کورٹ لائبریری کې. هغه کنکلوژن ها دارا وو اصلو چې هغه دا بل چې کوم دی دا سیول ایکشن چې کوم دی دا یې مسترد کړو او دا ویل چې د قانون او د آئین سره متصادم قانون دی، لہذا دا د مسترد شي او حکومت ته واپس واخلي.
ها ها ها
سیکنډلی به زرا شما دا اوس نور ترمیمات چې کوم شوی دي سیاسي ترمیمات یا قانوني ترمیمات
جی
دا ټول قبایل دته د یوړنا تر وزیرستان پورې ټول قبایل ویلکم یای او حاجی تک خوشحال دي. دا د قبایل د ډیر وخت درنه مطالبه وا چې قبایل په قانوني او په سیاسي مسلو کې دا اصلاحات وشي.
ها
البته سیاسي اصلاحات چې کوم شوی دي دا پولیټیکل پارټي آرټ 2002 چې کوم اکسټن شوی د قبایل ته دې کې لږ خوش تا خو دادا چې د آئین آرټیکل 247 لاندې زمونږ پارلیمنټیرین چې کوم دي هغه په پارلیمنټ کې بدستور پابندي هغه د خپل علاقې د خپل وطن د خپل قومونو قبایلو لپاره هیڅ قانون نشي جوړولای. نو دې پولیټیکل پارټي آرډر وایي چې مونږ ته داسې کړي وایي چې یو داسې فورم یې راکړی وایي هغه لحاظ د ګلګت بلتستان د صوبې په حواله سره داسې یو صوبه را کړی وای لکه ګلګت بلتستان یا داسې منتخب با اختیار پاټا کونسل را کړای وای چې هغه خپل قانون جازي په خپل کولای شي کپ دې کې لکه مشکل وای نو هغه مشکل به دوی دلته په خپل کورنۍ کې حل کولای شي.
عبدالرحیم افریدی صاحب تاسو هم ډیره مننه کوو او کریم محسود صاحب تاسو هم ډیره مننه کوو چې را سره په دې خبرونه کې برخه واغسته. تاسو ټول ډیره مننه کوم د خپل اوریدونکو ډیره مننه کوم او هم په دغه درنه اجازه غواړم. خا د باد او بریالي اوسئ
افغان وطن. گلالی گلالی گل گل سوانا وینو لمبے دل ستا گل گٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجود دور نہ اپ دشمن پورشا ستا تو وجود دور نہ جانا جانا وطنا افغان وطنا.